اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن په یو کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی عبدالقادر افغان. نوموړي د بشري حقوقو په برخه کې ګڼې لیکنې کړې دي. په پایل کې خراغلاست ورته وایي.
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
په پایل کې درته وایي چې په یو کورنۍ کې د میرمنو حق څه کېدلی شي.
دا کورنۍ جوړښت چې ده خپله یو نظام ده که نه،
چې ژوند تم کې وګوري نه ژبه لري نه خبره کولی شي نه عقل لري ولې یو اصول لري. د ملکي حقوق معلوم دي، د عسکري معلوم دي، د نورې معلوم دي. په کورنۍ کې همدغسې ده. وخت چې څوک کورنۍ تشکیلوي ښځې حقوق معلوم دي، د نارینه معلوم دي. خو مشکل په دې کې ده چې څوک ورته ورکړي او په کوم اصولو باندې ورته ورکړي. یو مدعوان حقوق دي چې په یو ټولنه کې اساسي قانون نه نیولې تر فرعي قوانینو پورې حقوق پکې تعریف کېږي. بل شهري نظام ده چې د شریعت په اساس باندې حقوق پکې تعریف شوي دي. مشکل په دې کې ده چې دلته د ټولنه مرد سالاره ټولنه ده، نه په مدني اصولو کې هغه حقوق ښځو ته ورکړل شوي دي او نه په شرعي اصولو باندې دا حقوق ورکړل شوي دي. اساسي ستونزه دلته دا ده چې ټولنه ستونزه لري، ټولنه اصلاح نه ده.
تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې زموږ او تاسو ټولنه اصلاح نه ده؟ موږ اکثره کسان لرو چې دوی تحصیل کړی ده، کله چې د باندې له کور نه دوی خلک ویني نو دا ډېر یو داسې انسان معلومیږي چې په هر څه باندې پوه ده او هر حقوق په نظر کې نیسي. د خلکو حقوق هم پیژني، خپل هم په کورنۍ کې حقوق. مګر کله چې کور ته سر دننه کړي همدغه چې دغه ډېر درس یې ویلی، ډېر په حقوقو باندې پوهېږي، په خپل کور کې حقوق د مېرمنو د پښو لاندې کوي. دغو مسایلو علت تاسو څه ګڼئ؟ تاسو یو ویلې دا مرد سالاره
ټولنه. وخت چې د کورنۍ مشر وایي، کورنۍ کې د کورنۍ اخلاقي نظام داسې ده چې ستا لور او ستا زوی د ستا خبرو ته غوږ نه نیسي، د ستا حرکاتو ته ګوري، د مور او پلار حرکات ګوري، د مغه مور پلار د حرکاتو نه تقلید کوي. اول خو ماشوم ژبه نه لري کنه، هغه خو خبر به نه پوهېږي چې ټول شی به نه پوهېږي، ولې هغه ګوري چې دغه د مور او د پلار حرکاتو تقلید کوي. بالاخره دغه کوي. وخت چې پلار او مور په هغه اصولو باندې سنبال نه وي، دغه ماشومان به هم همدغسې روغ دي، ټولنې ته وړه نه کېږي، هغه سالمه کورنۍ نشي جوړولی او سالمه ټولنه بالاخره نتیجې کې نه رامنځته کېږي.
بله، تاسو تر یو حد اشاره وکړه چې کله په کورنیو کې حقوق په نظر کې نه نیول کېږي نو هغه بیا یوه سالمه کورنۍ نسي جوړېدلی. دا راته وایي هغه کسان چې په کور کې ښځو ته هغه څه په پام کې نه نیول کېږي، نه ورکول کېږي چې هغه د هغو قانوني او شرعي حق دی. د دغه کورنیو وضعیت راته تشریح کوي چې دا څه رقم یو کورنۍ په داخل کې.
دا ناسالمه کورنۍ، دا روغ دي کورنۍ دي، دا مریض کورنۍ دي. اوس به د شرعي بحث وکړو که نه؟ مخکې میرې چې هغه شل کلن نظام کې د ډیموکراسي لافې چیغې ډېرې وهلې، ولې د نورو دپاره خپل ځان دپاره نه وې؟ کنه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې سره کالي مینځلی دي، پخلی ورسره کړی ده، جیران دی ورسره چلولې ده، ټول کار کې په کورنۍ کې برخه اخیستې ده. دا اوس هزره د یوه ملا نه پوښتنه وکړي چې ته که ښځه دې غواړي چې پیرکي وکړي، ته ورته د اقل دغه کوړه ورته نه شي اورولی، دا کچالوان او کدوه او یا دا ترکاري ګندنه پکې اورولی خوشي کومه ځل دې په عمر کې دغه یو ځل دا کار کړی ده؟ نه درې کړی، نه کوي. په ذهن کې هم دا موضوع نه راڅرخېږي چې داسې یو احساس ځان ته ورکړي چې دا ښځه زما بندي حق لري چې زه دا کار وسه کوم. ښځه به مریض وي، ناروغه به وي، خو دنه پخلی غواړي، دنه ډوډۍ غواړي، یعنی دا حق نه ده. په شرعي اصولو باندې ښځې یو حق همدغه ده چې دا مکلفه نه ده چې دغه ماشوم ته تشویده ورکړي، دغه مکلفیت نه ده. ښځه حق لري چې کور ولري، ځان ته کور ولري، اما دا دغه نه ده. مشکل په دې کې ده چې تعلیمي اړخ هم نه لري، دا تربیتي اړخ لري او موږ په دې کې تربیه شوي نه یاست. د تربیه مشکل لرو، تربیه مو سالمه نه ده. تربیه چې سالمه نه وه، تعلیم هم پکې مایو به راځي.
بله، په داسې کورنیو کې مېرمنې څومره تر فشار لاندې چې هغه په دې پوهېږي چې دغه زما حق دی، مګر د کورنیو د نارینه وو لخوا نه ورکول کېږي. دلته مېرمنې څومره له رواني اړخه مړاوي کېږي؟
یقینا همدغه ده. مثلا زه ښځه پېژنم چې دا اوه سا زره پناني نه ارزښت. ښځه تقریبا لس میلیونه میراث لري، لس میلیونه سل لکه افغانۍ، اما دا محتاج مزه دې ته چې میړې دې ته یو پاکټ پر سمول راوړي کرای نه وړي هغه مریض ای زوی ته محتاج چې زوی دې ته یو ګلاس اوبه ورکړي کني ورکړي یو پاکټ میوه ورته راوړي کني راوړي درال چې کدی ته خپل حقوق ورکړي شي دا میلیونر ده لاس میلیون افغاني چې ولري خو میلیونر شو کنه اما څوک نه ورته ورکړي
د دې ښځې وضعیت څه رقم ده څومره مایوس ده څومره نه امید ده
د میړې د فشار لاندې ده د زوی د فشار لاندې ده ولې په خاري ټولنه کې مثلا تفریق مسائل ډیر کمی علت دا ده چې مالی اړخ قوي ده مالی مسؤلیت لري مالی مسؤلیت کابل میشي ولور نخت نه اخلي 50 لک شپته لک یو کور په ولور کې هلته ورته لیکي په نکاحت کې نو دا سړی بیا مجبوری دی طلاق هم نه ورکي په خاطر دې چې کدا ته طلاق ورکي خدا باید دغه حقوق چې ورته منلي دي دا پیسې چې ورته منلي دا مهر باید ورته ورکي نو بینان که ښه ده او که بده دغه سره ګزاره کوي اما په کلیوالي په ژوند کې چون هغه مسؤلیت ورته نشته دی یو سړی ته ګوري په یو کال کې 2000 ودونه کې 2000 طلاق ورکي
اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې په کور ناستې دي وظیفه نه لري دغه ځای کورنۍ کې ژوند څومره تریخ سوی مثلا پخوا به دوی معاش راوړ مصرفوه به یې حداقل خود کفا وي مګر اوس هغه څه نشته بیا څومره په دوی باندې د نارینه ولخوا فشار دی
دغه یو شاید کنه دغه د وظیفه خو خلک د حکومتونه غواړي اما د وظیفې نه مهمه خبره دا ده چې یو چا بنې چې په یوې ښځې بنې په یوې خور بنې په یوې مور بنې پلار او ورور یې لورې نه ونیکي که نه ورور یې هغه خپل حق ورته ورنکي د حکومت نه نو د وظیفې څه تمه بیاد ولري که نه حکومتونه خو به بدلېږي ښه بد به راځي پکې دا یو اړخ ده خو هغه خونی اړیکه خو نه سړېږي نه خرابېږي خور او ورور خو هېڅ وخت سره نه بېلېږي که نه د هغه ورور چې رحم ونیکي نو د یوه چارواکي نه به څوک څه تمه لري که زه یوه ښځه اوسې معولي نه سوال می داده که ورور می را سره داغه خدای را کرده حق می ورور را تنه را که نو بیای دو مولانا چه او غارمه بیای دو وزیر او دو رئیس او دو والی نه چه شای او غارمه
اوست خو پا کورانه یکیم داغه وضعیت دا چه میرده ورور پلار میرمن او تا دیگوی اخپل حق نور که او بیرونم چارواکیم در دول چلند سره کهی بیارو تو دی خزو پا مشکلاتو باید
مسئله ده واسه زید دی عرخ ده دیر توجه نکو مکنه حکومتی عرخ ده چه سیاسی عرخ لری دقا دیوی خور حق اول پا کورنی که پا پلار بنی ده چه سام نوم مرته که دی کنه دیتا که تربیه ورکی که خواده ورکی سالیم تربیه کی تعلیم پیو کی خپل حقوق ورزده کی کنه چه دا بلا ورز چه پخلی ورزده کی دقا اخلاقی نظام ده پا افغانی ټولنه کی وقتی چه دغه چلند او دغه حقوق چې پلار باندې دي په پلار چې وفات بیا په ورونو باندې دي دوی ورته نه ورکوي کنه دا علت شاید چې مخکې ما ویل مریضه ټولنه ده او په دې کې نارینه ټولنه ده په هغه اساس باندې هغه ورور په کور کې حق نه ورته ورکوي بیا دغه ورور تللی ده او رئیس شوی ده حق ورته نه ورکوي همدغه ورور تللی ده وزیر شوی ده دا حق ورته نه ورکوي همدغه ورور والی ده دغه حق ورته نه ورکوي کنه همدغه ورور بیا د بلې ښځې مېړه ده کنه د بلې ښځې خاوند هغه حقوق خپل ښځې ته نه ورکوي ولې نه ورکوي چې پلار یې د ده مور ته نه دي ورکړي دا یې بیا نه ورته ورکوي ډېره یوه ساړه دوامداره مبارزه غواړي اخلاقي اړخ یې ډېر دروند ده دا په یو نظام به راشي هغه د 40 کاله جمهوریت هر څه وکړو 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 منډې وکړي څه خو لاړه خلاصو که نه حکومتو باندې دا نه کېږي زه اوس دا وسازره مثلا زه د شپږو لورانو پلار یمه دوه درې لورانې مې په کور باندې ناستې دي شپږمه اوومه یولسم صنف کې وي درس نه وایي زه ورسره رواني مشکل لرم نو زه چې ورسره لارم از ما لوران خیارو مرو لدی دا سنز ده کنه ولی بیاو بل سوک ده مثلا بیاو ده په زرا و پلاکا و په میلیونو نو بنه دا ورتیز معلومه نده چه ما لور لوستی ده کنه لوستی ده
کلی دیره توی دی تاسی پا خپل کورنی نظام که چوم را دا مسائل پا پام کنی ولکیگی چه اغا اق حق ده حق ده الله نوم ده چوم را دا پا نظر کنی ولکیگی او خزو تورک ولکیگی
یوه خور لرم برخه مې ورته ورکړي ده که لورانې مې زامن ته مې وصیت همدغه ده چې ورته ورکوي به د میراث په چوکاټ کې د تعلیم په برخه کې غټه لور مې لوستې ده لیسانسه ده پښتو ادبیاتو نه فارغه ده نور یې چانس رانه وړ کني درس به ویلی و بالاخره خپل ژوند ته به حداقل هغه خپل اولاد خو سم تربیه کولی شو که تعلیم یې کړی وی یو لوستې ښځه او د نالوستې د اولاد فرق ځمکه او آسمان وي دا چې څوک خپل اولاد بنې دا لورینه نه لري هغه نو جاهلیت په وخت کې هم خلکو لورانې ژوندۍ
دغه نارینه چې د میرمنو په حق باندې سترګې پټوي ولو که هغه یې لورې ده که یې خور ده که یې اما ده که یې خاله ده که یې هر څه دي مثلا حق لري په دغه کور کې نه ورکوي داسې راته وایي آیا دغه کوم څه چې د ښځو له حق نه دوی ځان ته اخلي دا د دوی په خا لګېدلی سي او که په داسې یو څه ورنه مصرفېږي چې هغه هېڅ ځای نه نیسي دا یم نه پوهېږي چې دا په کومه لار راغلی په کومه لار لاړلې
نه چا خوړلی ده دا دنیا چا خوړلې ده نورو نه پاتې ده موږ ته موږ نه به پاتې وي نورو ته همدغه تسلسل به روان وي هر څوک به بیا د خپل د دغه ژوند تاوان ورکوي حساب به ورکوي په دنیا به یې ورکوي په مریضۍ کې به یې ورکوي په بې عزتۍ کې به یې ورکوي په تکلیفونو کې به یې ورکوي خو بالاخره په آخرت کې به یې هم ورکوي په دې باندې خو به ایمان لري او څوک یې چې نه لري داغه نه بیا ګیلام نشته ده مونږ خو الحمدلله مسلمانان سو په دې باندې باور لرو چې زما خور حق لري زما مور حق لري زما لور حق لري او که په دنیا مې ورنه که په آخرت کې به زه د دې حساب ورکوم
تاسو د یو داسې کس په توګه چې لوستی یاستئ په دې پوهېږئ څومره خواشینی کېږئ څومره خفه کېږئ چې کله خپلې ټولنې ته ګورئ چې ښه ته خو په دغه پوهېږئ چې دغه د دې مېرمنې حق دی مګر نه یې ورکوئ څومره خپله خفه کېږئ خپل وجدان سره
د رواني لحاظ د صحي لحاظ خفه په دې مې چې ستونزه زه په افغانستان کې لرمز ما د لوران د تعلیم ستونزه ده زه ورسره خپل رنځور یم خپل ورسره مریض یم خپل ورسره احساس د تکلیف کوم
دغه نور دوستان مې هدف و نور دوستان چې ته وینې خو شاته دي چې دوی هغه د ښځو حق په کور کې نه ورکوي بیرون خاصې اوضاع ټولو ته معلومه ده چې بیرون اوس د ښځو حق نشته په دغه کور کې تاسو وینې د خپل دوستان خپل خپلوان تر اوسه چې موږ تاسو خبرې ور باندې کولې دی هم دغه دوی کړه وړه تاسو څومره خفه کوي
په سل فیصد مې خفه کوي په دې موضوع چا سره سیاست نه کوم که نه د یو انسان په توګه بنې د یو مسلمان په توګه بنې د یو ښځې د خاوند او د یوې ښځې د زوی د بلې ښځې د ورور په توګه بنې د بلې جلۍ د پلار په توګه بنې همغور مشه چې دا ټولنه دردمنده ده زه ورسره دردمند یم
درته وایي آیا کوم وخت تاسې کوشش کړی ده چې یو چا ته ورته ووایي که تاسې په دې پوهېږئ چې هغه خبر ده هغه لوستي چې حق څه ده مګر بیا یې په نظر کې نه نیسي خور ته مور ته لور ته حق نه ورکوي کوم وخت تاسې کوشش کړی چې داسې یو چا سره کښېنئ ورته ووایئ چې دا کار دې تاسې سم نه دی
لفظي جنګ مې کړی جنجال مې کړی د ماماګانو سره مې کړی د خپلو خپلوانو سره مې کړی دوستانو سره مې کړی د کلیوالو د کوڅه والو سره مې کړی ده چې حداقل خپله غاړه خلاصه کړي همداسې سبا مری تاسیم دا ژوند د آخره پورې نه ده اکثر نه په دغه په مړو کې ویلي دي چې دا پلانی مړ شو هغه د دغه حساب یې پاتې شو ستا په ږیره کې سپین لګېدلي تم سبا مری د حساب دې پاک د خوندو سره دې پاک د فریانو سره دې پاک
په دغسې یو وضعیت خو مېرمنو ته به موږ او تاسو یو څه ولرو د تاسو مشوره به دوی ته څه وي چې کله داسې وضعیت سره مخ کېږي دوی خپله د ځان لپاره څه کولی شي
سبا ما ښځو ته خوندو ته مشوره دا ده چې دوی د خپل شهري حقوق هغه حقوق چې په دین کې ورکړ شوي دي په مدني ټولنه کې هم نشته دی په اروپایي ټولنه کې هم نشته دی فرق په دې کې ده چې هغه خوندې چې لوستې دي دا خپل حقوق دی باید لیست کی دا باید فهرست کی دا باید جنبندی کی دیو ته هدف وټاکي دا همدغه اصول په چوکاټ کې باید دا خپل حقوق وغاړي
تاسو ویل چې مېرمنې د خپل حقونه لیست کړي هدف دی ورته وټاکي او بیا د دوی له
چا زده کی کنه اوس مثلا که داسې یو ماتری کې چې زما حقوق دا څوک ورسره نه مني که دا وایي چې دا زما بشري حقوق دا خو ورسره هیڅوک نه مني نن سبا که چېرته دا ورسره اضافه کړي ما شرعي حقوق او دا په دې خپل شرعي حقوق باندې آگاهي کنه او دغه فیرسوار مطرح کی نو د دې په مقابل کې څوک نشي درېدلی
مگر فکر نه کوي چې دا کار مېرمنو کړی دی یو ځلم نه بار بار دوی خپل شرعي حقوق اول په کورنۍ کې بیا له کورنۍ نه بیرون له حکومت نه دوی غوښتي دي مگر دوی
نه دی کړی فرشته خورې هیڅ نه دی کړی په افغانستان کې مثلا 8 میلیونه شاوخوا کې ماشومان مکتب کې درس وایي صحیح شو 8 میلیونه ونیسه 8 میلیونه کې څلور میلیونه جنکی وي څلور میلیونه نه چې دوه میلیونه ونیسه دوه میلیونه جنکی چې مکتب ته تللي دوه میلیونه که د هرې کورنۍ نه یو کسي نو دوه میلیونه پلرونه و کنه دوه میلیونه نور ماندې وي دا شولې څلور میلیونه دوه میلیونه شپږ میلیونه کنه که څلور میلیونه سره خورونه ونیسي دا شول لس میلیونه شل نفر د همغه ورځ باندې چې مکتب ته شو مکتب دروازې ته ورغلي دي حداقل چې دا خو به په تاریخ کې خو به و چې په همغه ورځ باندې دغه مشه کسان مکتب خولې ته ورغله زما په شمول باندې څوک درېدلی دي که دوی آګاه وی او دوی په دې اصولو باندې پر مخ تللي وی دوی به په همغه ورځ باندې همغسې لیست چې زه وایم همغه لیست به یې کړی و مکتب په دروازه باندې خلولی و چې همدغه حق ما ته همدغه څه کړی ده شریعت راغلی ده او په دغه کې راشي سره خبرې وکړي چا کړی ده دا کار ستونزه په دې کې ده چې موږ روغ دي استو ټوله معنا باندې روغ دي استو
خلکو سره ویره ده دوی وهل کیږي ټکول کیږي بند کیږي حتی
فرق کوم ده کنه هغه فرق په دې کې ده چې موږ حقوق چې غواړو په بل سیستم کې غواړو
په اخر کې به یو ډاډ مېرمنو ته ولرو چې دا وضعیت تېرېدونکی دی، دوی د حوصله ولري که چېرې په کور کې
خدای وایي چې الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم و تلک الایام نداوی لها بین الناس، دا ژوند چې دا وایي دا قدرت چې دا نظام چې دا امکانات چې دي پیسې شتمنۍ هر شی د انسانانو په منځ کې وایي بدلېږي را بدلېږي، نن به د ستاسو سره وي سبا به د ما سره وي، دا وضعیت داسې نه پاتې کېږي، حتمان بدلېږي. اما خبره دا ده چې سل ظلیم بدل شي زما او ستا وضعیت نه بدلېږي. موږ ستونزه لرو، موږ آماده نه استو چې دغه لس کاله پنځه کاله وزغمو، خو پنځه کاله بعد مثلا داسې یو وضعیت ځان برابر کړو چې هغه کې رفا رامنځته شوي، هغه کې زموږ حقوق تامین شوي. موږ سترګې پټې کوو، منډه کوو، منډه چې کوو سرم په کله په دیوال لګېدلی، کله په ونه لګېدلی، کله په تیږه لګېدلی، آخر په دې باندې نه پوهېږي چې څه شي لپاره منډه کړې ده، څه شی هم لاسته راوړي دي او څه شی هم د لاسه ورکړي دي، دا محاسبه نه لرو که نه.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله مو ساته، خوشحاله اوس.
درن دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبرې وشوي او لمون سره میلمه و عبدالقادر افغان تربیه پرزه کې چې است علامه مای او ملګری.
آزادی ملمه.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو برکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي، خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کوو، نن له محب اوریاخیل سره ځانګړې مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو، د هغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکلی کوم رڼا اچو. له ښاغلي اوریاخیل څخه مې د مرکې په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو، د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تللي وو تایلند ته، هغه انډر 17 یعنی د ولس کلونه لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړي وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلن کم عمر کوم لوبغاړي چې دي، هغه هم زموږ سفر تایلند ته، هغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغې کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي، هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د 19 کلونو آسیایي جام هم موږ لوبولی، د 19 کلونو کوالیفاینګ راوند چې ورته وایي هغه هم کړی ده، هغه په آیرلینډ کې وو. بیا د 19 کلونو ورلډ کپ مې هم لوبولی ده چې هغه 2012 کې په آسټرالیا کې وشوی وو. بیا هغې نه بعد په آسټرالیا کې مونږ پرفارمنس وکړو، بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم. بیا د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کاله زه ومه، مختلف لوبې مې وکړې، مختلف T20 مثال او ون ډے لیست میچونه، او فرسٹ کلاس مې وکړل هغه ټایم کې، فرسٹ کلاس هغه ټایم کې هغه د انټر کانټینټل کپ ته ویلي. نو هغه انټر کانټینټل کپ مې تقریبا کوم شپږ لوبې کړې دي، نو بیا ون انټرنیشنل مې کړې دي. نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو، سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي، مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه، ملیون لیگ و نور بازی نور شخصی لیگونه چی واقعا من داخلی لوگ و لیدی. نو بس در از ما در که کل سناریو چی و پا افغانستان که اغاد اغاد
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم 2 کاله پاتې شوی است، په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کومو ټیمونو سره، کوم هیوادونو سره؟
بله، او بهرنۍ لوبې مې زما ون انټرنیشنل ډیبیو چې و هغه د سکاټلند په خلاف و، یا موږ په شارجا کې کړی وو، په یو ای شارجا کې 2 لوبې هلته ما کړې ون انټرنیشنل، او فور ڈے میچوں میں د زمبابوے کے خلاف کری ہے اپ زمبابوے کی اور نور پاکستان کے خلاف میں لوبی کری ہے پاکستانی ٹیم کے خلاف لاہور کے د پاکستان یا ملتان اور دی خارون کی منگا سفر اندر لول نو دا لوبی چھ ما ملی ٹیم کی کڑو اور یو بازی ٹورنامنٹ نور مو چھ ای سی سی ٹرافی نو تو ویلے اگے کی دا کم ٹیمونا عمان مثال یو ای او دا ٹیمونا پاری وقت لوبی دل نو زمن ٹیم ہم پدی ٹورنامنٹو کے اگے وقت لوبی دو چھ پاری وقت زم ٹیم ساو ما اور پدی ای سی سی ٹرافی کے ما مثال شرکت کڑو نو بل ٹورنامنٹ پاری کم شو سنگاپور کے
بیٹسمین بولر
وہ سام مثال تو بون کے ہم لوگ ایک ہوما پوزیشن سلورم نمبر ہی یعنی درے کا سان چکل آؤٹ کی گئی بیاغین بعد سلورم چلا گیا زماغ پوزیشن اور کل چھے ٹیم تا ہم راغلم زمین اسکلنو نو پم دے پوزیشن لوگ دما اور بیاچی ملی ٹیم تا ہم راغلم نو دما پوزیشن ہم دا سلورم ہو سلورم باو میا با پینگ ہم ہوما
تاسو تر ټولو زیات سکور یا زیات منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړی دی د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي
شاید ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمي کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سالیو خو هغه په فرست کلاس کې کړی و
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي پکوما کچا پکوم لیگونو کې تاسو لوبې گئی
انګلستان کې بل ته مختلف لیگونو کې زموږ سره لګي هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه یې زاغي
ما ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
بله انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه یې ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ چې د ملکی هغه پریمیر ډیویژن بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکیږي د کاونټي میچو نشته مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکیږي بیا هغه ټورنمنټ ودا نو ما د ملکی درې سالو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ د یک شنبه پورې یا مثال سنڈے کم لیگ کیلتا زلتا برٹش تامل لیگ ہوتا وہی پاگی کم زلو بے گما او بازی نورا افغانستان افغانی ٹورنمنٹ ٹورنمنٹ دلتا پاگی کم زلو بے گم او بس دا کرکٹر چھے ما دلتا کوما او نوز فلان لگیا ہے ما
عمر ستا ست سمرا دائی
زما عمر یو دیش کال
دا سے تاما اشتا پا دے عمر کے چھے تاسو بکلا لګوران دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړي ووسیږي
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې زما فټ ما او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي زما د پرفورمنس د کومه او فټ او سم نه بیا د کوژن چې مخکې ولو ویګم نو هغه ټول کرکټ د سیو لوبه ده چې سم د فټ او سی او پرفورمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم ته خپل تمرینات کوم کوم او بل جم جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول ته فټنس په دې او ته پرفورمنس په دې چې مته په دې چې موږ ورته کوي چې مخکې لاړ شو مخکې کرکټ وکړي
بیا کار هم کوي کوي واز کرکټ کوي
بل هو نو موږ تاسو دا دې ملکونه کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلي وو چې کار ختمن کوو ځکه بیکاره کیږي نه نو کار کوم بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بلې زما کار بیا خوشبختانه ټایمینګ ښه ده ز مثال سهار زما نو فلور پینځو نه بعد بیا ز کیږي ما بیکاره کیږي ما بیا دې ملکونو خو بیا ما خام نه وخت کیږي نه هو نہ نیم بجے بس کوش مچ خپل تمرینات پغی تم کی مثال کار نہ باج کل فری ہو سما بس کوش خپل تمرینات ادامه ورکم
نو دا کار خو یوازې داسې یو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري. تاسو واده کړی؟
بله، واده مې کړو، یو زوی مې ده ماشاءالله. نو بله.
نام خدا. نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټولې خبرې په یو وخت کې کیږي؟
بله الحمدلله، زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دی چې کم وخت مې د کار او کم وخت مثال خپل تمرینات ته ځم او خپل فامیل ته وخت ورکوم. نو الحمدلله ټول تر سره شوم او لګیا یم رسیږي کوم. بله،
ملي لوبډله کې له چا چا سره تاسو یو ځای کار کړی؟ دغه ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبیږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې ښه بریاوې درلودې، له دې سره تاسو یو ځای کار کړی، کرکټ مو کړی؟
بله، د کم سکواډ چوز ده، یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتیږي او موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي، خارجي لوبین کړی دي، پټورو کې مو سره لوبې کړی. بله،
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او ښې ټوکې کوي، ډېر داسې سرشاره ځوانان ښکاریږي. تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرئ د هغو وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې به له یو ځای نه بل ځای ته تلئ، یا مثلا کله چې به په یو ځای سره اوسېدئ په خپلو هوټلونو کې، کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلئ، د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راته ووایه اورېدونکو ته.
بله، خاطرې خو زیاتې سره مونږ تېرې کړې دي. زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکې وو، ډېرې ټوکې به یې کولې، اوس هم ټوکې کوي په ټیم کې. او کریم صادق ډېر ټوکې وو، مثال الکان به یې څنګهولم، الکان سره ټوکې به یې کولې، ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر ښه ساتلو. همدارنګ شهزاد محمدي، هغه ډېر ټوکې کولې په ګراوند کې. خو یعنی ښه وخت مونږ تېر کړی او ټوکې الکان ټول خالصانو په ټیم کې، یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو، مثال یو نوی پلیئر به چې راغی یا به سینیئر پلیئر وو، نو ټول به سره ښه لکه یو کور غوندې، یو فامیل غوندې به مونږ سره وخت تېر کړی وو. یعنی ښه مونږ ټوکې به کولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړی که په کوم بل ولایت کې اوسېدئ؟
بله، ما ژوند په کابل کې تېر کړی او دا کم کابل کم سټیډیم چې ده بین المللي سټیډیم، همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی پسلا، یعنی همدلته ما کرکټ شروع کړی و، همدلته مې کرکټ ادامه ورکړه، همدلته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمایندګي مې وکړله.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې دولسمه پورې، د افغانستان دولسم مې ویلې، بیا مې نور ادامه ور نه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروفه شوم او بیا مې نشو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وی او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یو لسم یا دولسم ټولګي کې وی د ښوونځي، دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله، ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړله. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو، مثال یو نیم میاشت به وو، یا به زمونږ کیمپ به چو لګېدو. هر ټورنامنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو، نو هغه کیمپ هم د شلو ورځې بیا پنځه مثال، یعنی دوه میاشتې، یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم. بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تلی یم. بیا مشکله وو ځکه ما خو درس نه کېدلو، بیا همکاري را سره کوله، مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله. خو زیاتره وخت به زه بهار وم، خارج کې به وم، په مسافو کې به وختم. نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شکر.
بیا دغه همکاري چې د سرښوونکي او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې که نه اسې شخصي ملګرتیا وه او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري مرسته کوله؟
خو نو پوهېدل چې زه مثال لوبو ته ځم او مثال د افغانستان په نمایندګي وتایم یا خارج ته تللی یم، بیا هغوی پوهېدل، هغوی لیدل سوشل میډیا په ترو، نو هماغه وو چې بیا کومک همکاري کوله. نو او امغه د ملک نمائندګی لپاره به در کومه کاری کوو.
مثلا تاسو په یو کال هټول تعلیمی کال مثلا لس میاشتې ولس یا نه میاشتې دغه سیوی نورې خو رخصتې کې راځي کنه، بیا په هغه کې چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل و، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی، نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بله، وو مشکل وو ځکه چې وخت هم نشو ورکولای کنه مکتب لپاره یا درس لپاره. نو هماغه څه وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده، دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم کنه، غیر حاضره به وم، بیا به هغه وم، بس هماغه وو چې بیا به رم ټول درس پاس، ځکه زیات وخت به نه وم کنه، یو دوه میاشتې به کومک اثر وکړو، مثال سرمعلم او استادانو کنه، بیا به چې وکتل چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محرومه شوم، هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه. نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې پیره ویلې، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بلې،
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بلې، بعضي لوبغاړي نوم دلته نه مینشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشت میاشت به غیر حاضر مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم او استادان ته بعضې توفی دا لږ خبره نه، خو بیا هم توفی
دا د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله، توفی مثال توفی به اخیستلې او استادان سر معلم ته، بیا به هغوی سر کومک کولو. بله،
تاسو هم توفه چا ته ورکړې کنه؟ تاسو هم محرومیت په ځانو مانه؟
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به درې کاله مال سم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس خو زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی، او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي توفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او دومره معلومات نه لرم، مثال چې دوی دا تعلیمی نصاب څنګه دلته، او مثال کومه کونه شته ورځ نشته پلیرانو ته، زه خپل اوس دلته دومره معلومات باریک نه لرم.
دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریا خیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې کاوریدونکو ته ووایئ؟
بله، نو دومره ده چې کم استعداد چې ورته وایي که نه، یا ټیلنټ چې ورته وایي، په افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده، لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي هلته لرو، ځوانان ډېر زیات با استعداد دي هلته. زه چې هلته وم، مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل، ډېر به ول، هغوی ته به موقع ملاو نه شوه، بیا به هغوی څه وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته. دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي کې افغانان لوبېږي، همدارنګ مثال امریکا او آسٹریلیا دې ځای ته لاړو. استعداد زموږ وطن کې ډېر زیات ده، اوس هم ډېر زیات لوبغاړي دي، با استعداد ځوان ځوان لوبغاړي دي، هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي، څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري، نو هغوی ته باید حتما چانس ورکړل شي، ځکه چې همدا د ملک آینده ده او د ملک نمائندگی کوي. او زه خپل هلته په انګلینډ کې چې لوبېږم، دلته ایزي کرکټ چې ده بیا سخت، ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې ورته وي یا پچ، دا لږ سختي نسبت په افغانستان. افغانستان وشتنځای آسان وي، دلته سختي. نو
د چا لپاره؟ د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره؟
بیټسمن لپاره، بیټسمن لپاره ځکه سختي چې دلته بارانونه زیات دي ملکو کې، کله باران کېږي بیا پچ خیشتي، مثال کېږي د مشکلې بیټسمنانو لپاره، بال سوینګ کېږي یعنی بیټنګ مشکلې. خو استعداد نسبت په دې وي چې څومره ما کرکټ وکړو، څومره چې دلته زه ولوبېدم، مختلف کلبو په خلاف ولوبېدم، په زموږ وطن کې استعداد ډېر زیات ده، خو چې هلته سهولیات ټول پلیران ته مهیا وي، هلکان سپورټ شي او هلکان ته موقع ورکړل شي، چاغه هر لیول کې چې دی او هر عمر کې چې دی نو د امر مطابق چې ټول ته چانس ورکړي شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبي په دنیا کې دینه به نور هم خوځي
امکانات چې دلته ګورې تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلې توپیر خو ډیر د ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دیل دا اکیډمیانې ډیر دیل دا ګراوندونه ډیر زیات دي ګراوند ټرف ډیر دي دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل په ساته او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال ګراوندونه جوړ شوي دي کابل کې بعض مختلف ګراوندونه جوړ دي خو نسبت اغیزي دلته سہولیات ډیر زیات دي
د راتلونکو لپاره ستاسو څه پلان دی غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلل خو لګیم کرکټ کې لګیم او زه مثال لیګونو ته زموږ مختلف لیګونو ته زموږ لوبیدل ما تیر کال زه تلو ما استرالیا ته تلو ما تم لوبیدل ما او دی لیګو ته وی هر کال کیږي نو تیر کال مې ته ولو بولو او بل امریکا تم تل احمد 2023 کې یو سو په نوټوي ټورنمنټو یاري کوم چې لوبي دلما او په دوبای کې مختلف لیګونو کې لوبي دلما نو فلل خو خپل کرکټ ته ادامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیایم نو فلل کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه د سرټیفیکټ هم راښته او آیسته سغوړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ ولې زما خو وسمه د دې کوشن د دنیا مختلف ټیمونو ته کوشش وکم او دلته هم زه تقریبا 50 تر 100 کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج دوی ته کوشش کوم دا غي ته بم لرم او سلو سلو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور هم غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوشش وکم چې انټرنیشنل ټیمونو کوشش هم بیا وکم نو هم دې ټول باندې وختم بل
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچنګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل زه وصله لیول 2 کوچ ما هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو لري تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او اته سی وی کې جمع کیږي دا هغه د مثال کا غواړی چاته پیشنهاد وکي او یا چاته ته اپلای وکي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه مغه کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکي دا غوي ته ټول تجربه ګوري به مغه مطابق باندې ته د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې ملي لوبډال اسرای یا دغه د کوچینګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو کسمره مونږ تاسو خپل وطن لوي وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه خبرګیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومان ته او کوم تجربه چې مونږ لرو او کوم کرکټ هم چې کړه دا کوم ایکسپیرینس دا اتمن غوړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومکو کما نو اتمن زموږ غوړی چې په آینده کې لاړ شم ولته کوچینګ کوم بلې
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوي د دې ورته لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې دا او په نړیوال جام کې خل اسپراوړنیم درلودې یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي
بلې د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوان ډېر خښوي دا مثال البته 2D کرکټ کې 3D کرکټ کې دا د ټورنمنټونو دي داخلي ټورنمنټونو دي مثال د نوې ځوانانو ته ډېر ښه چانس ده دوه ورځې لوبې ته چې توي درې ورځې لوبې ته وي بیا هغه نه بعد څلور ورځې چې کوم فرست کلاس لوبې دي دا ډېر مهمې دي او ملک پساتا یو موږ داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي همدارنګ لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجی ټرافي وته وي هغه هم دا وسی ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دې ټیم ته پک کوي او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې وته قائد اعظم ټرافي وته وي دا سی نور ټرافيانه دي هغه د داخلي ټورنمنټ هم دینه پلیران راځي ملي ټیم ته نور نو لسلونه تا نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس زه چې سوشل میډیا په تھرو فالو کوم شته لیست ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 ورځې شپږیزم ټورنمنټ هم چې ما خپل دوه پیر شپږیزه کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیزه شروع شو په افغانستان کې نو ما دوه کال کړی ولته نو دا شپږیزه ډیر ښه ټورنمنټ ده زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني دا د شپږیز نه راغی هماغه ټایم کې موږ زمونږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوس نه بوسونه هغې نه راشد خان لوبېدلی نو هماغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه مخکې راغی نو کول چې داخلي ټورنمنټونو نه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته وروپېژنو زمونږ داخلي کرکټ د پخوانه ښه شوی ده خو نور هم باید ښه شي څومره چې په کار ده هغې ته باید کار وشي او څومره چې داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي میچونه دې باید زیات کړي د داخلي کوم میچونه چې دي فرسټ کلاس مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرسټ کلاس کېږي نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرسټ کلاس وکړي نو په فلال میچونه ډېر کمی لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي دې نه باید زیات ملاو شي نو دا ډېر مهم دی همدارنګه جو لیسټ میچونه کېږي یو لوبغاړی باید ډېر میچونه وکړي د لیسټ نو چې دوه درې میچ سلور میچ وکړي نو دې کې باید اضافه راوړي او بل ټي ټوینټي کرکټ هم باید وشي ځکه ټي ټوینټي لوبغاړي موږ ته پکار دي دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کولی شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نولس کلونو ای ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره ته کولی شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنیو کې
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیو خپل کر زما درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله په غوړ د پغی میچ کې معلومیږي ځکه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي نو ویل په ډېر تیاری او آمادګي په کاري نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښیږي او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم
ډېره زیاته مننه که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب
خواهش کوم تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته موخه راکړو په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې اختیار کړي تعلیم دې وکړي تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته ځکه تعلیم څه یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول د کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو چې کوم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي خپل مور پلار احترام وکړي ځکه الله پاک موږ پیدا کړی هم دې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د خپل احترام وکړو نو بس همدا پیغام دې ټول هیوادوالو ته
په لندن کې د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلما په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکې ز احمد تکل خدای په منی در سره کوم او په پا پاک رب وسپارم
مرگ خماری انا شاند زرزری تک دخا پیرو دی پا مابورا لگوی یالا سرگ خماری حالا شاند زرزری سرگ خماری حالا شاند زرزری تک دخا پیرو دی پا مابورا لگوی سرگ خماری چوز مازی گرا پسیلو پچکرا زخمی می دزر سرا چوز مازی گرا پسیلو پچکرا زخمی می دزر سرا همزول ور پسیدی دا پمخ کتری رازی سترگ خماری سترگ خماری علا شال دی زرزری سترگ خماری علا شال دی زرزری تک دخا پیرو دی پا ماورا لگوی سترگ خماری رباسینا خیست خکل بشر دے پشان لکا دل مر دے پستر بکی اثر دے خیست خکل بشر دے پشان لکا دل مر دے پستر بکی اثر دے یار مطلب ندے حس ما ازار وی سرگ خماری یا لا سرگ خماری حلا شال دے زر دری سرگ خماری علا شال دی زرزری تک دخا پیرو دی پا مابورا لگوی سرگ خماری چل کوی کتلا لری غاڑا غندل زلفان الو والا پچل کوی کتلا لری غاڑا غندل زلفان الو والا پما امان زی باند توری خاوری اڑوی سرگ خماری سرگ خماری علا شاد زرزری سرگ خماری حلا شاد زرزری تک دخ پارو دے پا ماورا لگوی سرگ خماری علا سرگ خماری
مست خمارو سترگو پا ما کڑی اثر دے عالم پا ما خبر دے سامست خمارو سترگو پا ما کڑی اثر دے عالم پا ما خبر سامست خمارو سترگو پا ما کڑی اثر دے عالم پا ما خبر پہل میں خبر شوے کوراو کلے لرو برتے عالم پما خبر پہل میں خبر شوے کورو کلے لرو برتے عالم پما خبر سامست خمارو سترگو پما کڑی اثر دے عالم پما خبر سامست خمارو سترگو پما کڑی اثر دے ارمان مستا د مست خمارو سترګو نظر دے عالم په ما خبر ارمان مستا د مست خمارو سترګو نظر دے عالم په ما خبر مست خمارو سترګو په ما کړیا سر دے عالم په ما خبر مست خمارو سترګو په ما کړیا سر دے عالم په ما خبر دے
Okay.